Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت ساروانیم. د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبری خبرونه په څو لنډو خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون د حقوقي وادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې و غوښتل چې نور دې پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره د همکارۍ لاره ونیسي. امیر خان متقی د سرګردونې پرون شنبه د ترکیې په انطالیا کې د ډیپلوماتیک فورم په نوم یوې غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث ځانګړې شوې وه وکړې.
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داده چې په افغانستان کې د شل کاله جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دي نور د فشار اپشنونه نه کاروي بلکې د همکاري اپشنونه دي وکاروي چې یو له بل سره همکار شو یو له بل سره کار وکړو.
شغل متقی ټینګار وکاوه چې د افغانستان حکومت باید تقویه شي چې ورسره به د ده په وینا د مهاجرتونو لړۍ هم ختم شي او د اقتصادي وضعیت له ښه کېدو سره به امنیتي وضعیت هم لا ښه شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولی شي په راروانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي په تیرو وختونو کې به یوازې هغو افغانانو کولی شوی چې افغانستان ته ستانه شي چې تذکره یا د مهاجرت کارت او یا هم کله ناکله بی ویزې پاسپورټ یې درلود. خو د سفارت په خبره په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې له هغو کسانو پرته چې ویزې لري بل چاته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېده. د افغانستان سفارت دغه راز ویلي چې دا ستونزه یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او له هغوی د حل غوښتنه کړې ده. په ترکمنستان کې پرون د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول چې تر ډیره هغو ته د داسې انتخاباتو په سترګه کتل کیږي چې په ترڅ کې قدرت د دې هیواد اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل زوی سردار محمدوف ته سپاري. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ وروسته وویل د نږدې 3 میلیونه او 4 لکه مستحقو رای ورکوونکو په سلو کې تر 9 زیاتو یې خپلې رایې کارولې دي. د نږدې 40 کلن سردار محمدوف تر څنګ 8 نور کاندیدان هم درېدلي وو چې ویل کېږي ټول اوسني ولسمشر ته وفادار او رښتینی مخالفان نه انګیرل کېږي. او سعودي عربستان وایي یو اتیا بندیان په یوه ورځ اعدام کړي دي. په اعدام شویو کې پر قتل د محکوم شویو تر څنګ هغه کسان هم شامل دي چې له سخت دریځو ډلو سره یې اړیکې درلودې. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون شنبه وویل چې په اعدام شویو کې د القاعده شبکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د حوثي ډلې غړي شامل دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.5، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.15، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.9.
زه عصمت ساروانیم، دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن یک شنبه ده، د 1400 لمریز کال د هوت 22مه او د 2022 میلادي کال د مارچ 14مه. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات واورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د انطالیا په غونډه کې له نړیوالو وغوښتل
له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي.
د طالبانو حکومت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس یې ادعا کېږي طالبان یو ځوان وژني. د سیاسي چارو کتونکي وایي داعش پاکستان ته مخه کړې. په نورستان کې 2 سړکونه جوړېږي. کارګرو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي.
میاش کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او 15 کیلو غوړی او 12 کیلو دال.
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شوی.
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ور پر د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي.
د اوکراین ولسمشر وایي روسان به کیف ته ننوځي خو د اوکراین خلک به هیڅکله خپل نشي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بچې او شپږ دقیقې شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي حکومت یې داسې بهرنۍ تګلار غوره کړې چې له هیچا سره په ټکر کې نه ده او دوی نه غواړي چې افغانستان بیا د نړیوالو د ټکر پر مرکز بدل شي. شغل متقی له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره دي د روانو ستونزو په هواري کې مرستې وکړي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او اقتصادي پیاوړي کېدو لپاره د دوی له حکومت سره لاس کړي. امیر خان متقی پرون شنبه د ترکیې په انطالیه کې د ډیموکراتیک فورم په نوم یوې غونډې ته په خبرو کې وویل،
له څلورو لسیزو جګړې راوتلي هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي او د افغانستان مرکزی بانک کنګل کړل شوی شتمنۍ په بشپړه توګه خوشی کولو او پر افغانستان لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کولو کې مرسته وکړي.
خاغلی متقی دغه راز ټینګار وکړ چې داسې یو بهرنی سیاست یې غوره کړی چې هغه له هیچ چا سره په ټکر کې نه دی او زیاته کړه چې موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لویو قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي، بلکې غواړو چې افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د اتصال او ترانزیت لاره وګرځي او دا هیواد د اقتصاد په مرکز بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس چې وړمه ورځې د متقی په مشرۍ له پلاوي سره په ترکیه کې کتلي په یوه ټویټ کې دغه خبرې ګټورې بللي او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي سره پر مهمو مسایلو، اقتصادي ثبات او پرمختګ، ښوونې او د سوداګرۍ الوتنو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. خاغلی ویست ویلی چې له خپل نړیوالو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېل پاتې شي هم نظر دی. د هغه په خبره د بشري حقونو د پرمختګونو د ساتلو او دا چې د افغاني ټولنې بډاینه پر حکومت ولي کې ولیدل شي په برخو کې ډیر کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نږدې اووه میاشتې وځي، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره پرون 22 میلیون ډالر نور مرسته کابل ته ورسیده. د نړیوالو له دغو مرستو سره په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه شوی دی.
د افغانستان بانک وای له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د نقدو مرستو په ترڅ کې پرون اتلسمه بسته کابل ته ورسیده. د دې بانک وایان صابر محمد تیر مخم ازادي راډیو ته وویل،
امروز ته کومک های بشر دوستانه
نن د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو په ترڅ کې د نقدو پیسو اتلسمه بسته چې 20 میلیون امریکایي ډالر کابل ته ورسیده. د ښاغلي محمد په وینا په دغه نوې مرستې سره تر اوسه د هغو نغدو مرستو اندازه چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړې او کابل ته رسېدلې 515 میلیونو 600 زره ډالرو ته رسېږي. دغه نغدې مرستې د افغانستان له مرکزي بانک سره نه، بلکې د افغانستان له نړیوال بانک AIB سره کېږي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کېږي. د افغانستان بانک پرون په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو په مننې سره له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره زیات تعامل ته زمینه برابره شي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالرو شتمني په بهر کې کنګل شوې او طالبان هغه ته لاسرسی نه لري.
د نورستان په وانت وایګل او کامدیش ولسوالیو کې د سړکونو د ترمیم په چارو کې له 1.5 زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دغه کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله مواهد د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتره او د وانتویګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتره سرک د ترمیم چارې روانې دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده
او د ترمیم سربیره پکې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي. نوموړي سرکونه د ډبلیو ایف ایم مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي موادو په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي. میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او څه د پاسه 9 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار په مقابل کې ورکول کیږي. د دې پروژو کاري موده 6 میاشتې دی.
هغه وایي د نورستان زیات کلي سرکونه نه لري او کومې چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به یې د جوړولو او پراخولو هڅې وکړي. خلک وایي په دې خوښ دي چې خپلې سیمې ته غځېدلي سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي. دوی له نورو مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کیدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي.
لبل خاده ملګرو ملتو یونیسف اداره په اروزګان ولایت کې په 1900 برخو کې بیلابیل پروژې عملی کوي. د یونیسف سیمه ایز مشر د اروزګان لوالي سره د کتنې په محل ویلي چې دا پروژې به په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې عملی شي. په جنوب کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف مسؤول ویلي په دې پروژو کې شپږ 500 کلینیکونه، 11 موبایل کلینیکونه او تر 200 پورې د ماشومانو ټولګي شامل دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې د داخلي تولیداتو یو نندارتون جوړ شوی دی. په دې نندارتون کې محصولان پراخه ونډه لري.
د نندارتون د پرانستې پر مهال د التقوا د لوړو زده کړو خصوصي موسسې رئیس خوشحال جواد خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د نندارتون له جوړېدو یې موخه د زده کړیالانو د ظرفیتونو ښودنه، وطني تولیداتو ته بازار موندنه او د افغان پانګوالو هڅول دي.
یوه اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ودې او انکشاف لپاره د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي. دویمه موخه دا ده چې په ماسرینو کې هغه د نوښت او ابتکار قوت چې دی هغه پیاوړی شي. دریم اساسي موخه چې په ماسرینو کې باید دا ذهنیت او تفکر موجود وي چې د فراغت نو وروسته د ځان د پاره کار تولید کړي او د نورو ځوانانو د پاره باید کار تولید. څلورم اساسي موخه د دې نندارتون دا ده چې موږ له علمي جهته او په تدریجي شکل سره د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو.
د ننګرهار پوهنتون د علمي او تدریسي چارو مرستیال احسان الله ناسخ خبریالانو سره په خبرو کې وویل یو محصل ته په کار دي چې د تیوریکي زده کړو تر څنګ عملی زده کړې هم وکړي.
اقتصاد پوهنځي نه فارغېږي، په دې لټه کې یې چې ځان دپاره کار پیدا کړي. نو کارموندنه یوازې دا نه ده چې هغه د لاړ شي دولتي سکتور ته، هلته د خپله عریضه وړاندې کړي او په دې تمه دې واوسېږي چې دولت ماته کار پیدا کړي. نو که چېرته په پوهنتون کې دغه ډول سره برنامې دوی ته ترتیب شوي، دوی به دا په پوهنتون کې زده کړي چې په خصوصي ډول سره خپله ځان ته کار پیدا کړو.
د یادې تعلیمي موسسې د اقتصاد پوهنځي زده کړیالان خوښ ول چې د دوی تولید کړي توکي نندارې ته وړاندې شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولې او امنیت ته سترګواښ بولي. هغه ډله چې په وروستیو کې په پېښور کې د شیعهګانو پر یوه جماعت د خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د پاکستان د چارو کتونکي هم د داعش ګواښ چې دی بولیا وایي د ډله سیاسي ایجنډا نه لري او تاوتریخوالی د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده. د دغو کارپوهانو په باور پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راوروسته دې ډلې اوس د پاکستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې پر تاوتریخوالي تمرکز کړی دی.
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه له لوري لمخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی.
د اسلامي دولت ډله چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګند شوه خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی و او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربیره له خپلې سیالې ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوي او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه یې اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې وروستۍ بیلګه د مارچ په 4 په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جومات ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې له خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجنډا نه لري او له همدې امله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندي پاتې کېدو یوازینۍ وسیله ده. د چارو بل کتونکی عبدالسعید وایي پاکستاني چارواکي د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکیان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پختونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکی عادي وګړي یې قرباني هندي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې له لوري د حملو زیاتوالي د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څانګه د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت ته ستر ګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه رامنځته کړه. پاکستانی ژورنالیست حمید میر وایي د داعش د ګواخ زیاتېده د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه زرګونه روسي او اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د وویل روسي سرتیری به شای پلازمینه کیف ونیسي خو دوی به هیڅکله هم د اوکراینیانو په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاین وخت کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرونی د فرانسې له ولسمشر او د جرمني له صدر اعظم سره درلودل په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکاره نه کړه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه په کیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د روسي د یرغل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسي سرتیری وژل شوي دي. زيلنسکي وویل روسي ځواکونه به خی ډیر سیمه ونیسي خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅ کله هم دوستان پیدا نه کړي. که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسي سرتیری له په زرګونو ټانکونو سره راشي هغوی به کیفتنه نه وځي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي کیفته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیفته داخل شي خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاین هلک د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره پرون شنبه په خبرو کې په اوکراین د یرغل پای ته رسیدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکاره نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسي ځواکونو چې د فبروري په 13 پر اوکراین یرغل کړی تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیرو ملکي تاسیساتو بمباري کړې چې په نتیجه کې ډیر بیګونه خلک وژل شوي دي. له بلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسي دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترموباریک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیخي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډېره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندي. د امریکا متحده ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمڅو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټېدل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
لخبرونو ور آخوا
یا ور بیا سما اسمت چاروان سلامونو ومنی که هم اوس مهال په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو ارزش کم شوی، خو خلک وایي چې د لوبړنیو خوراکي موادو بیې نه دي ټیټې شوي. دوی وایي هغه مهال چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر 140 افغانیو ته لوړ شو، د خوراکي او سون توکیو بیې ورسره لوړې شوې، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو ټیټ شوی، بیې لا همغسې لوړې پاتې دي. د طالبانو په مشهید صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بایو د کنټرول لپاره یو کمیسون ټاکل شوی چې په بازارونو کې د بیلابیلو توکو بای کنټرول کړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو لوړیدو سره سم د لومړنۍ خوراکي او سون توکو نرخونه لوړیږي، خو کله چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ارزښت پیدا کوي، د توکو لوړ نرخونه هماغسې لوړ پاتې کیږي. دوی وایي څه موده وړاندې کله چې یو ډالر آن 115 افغانیو ته پورته شو، د توکو نرخونه ورسره شیبه په شیبه لوړېدل، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو راښکته شوی دی، نرخونه نه دي راښکته شوي. د کابل اوسیدونکو عبدالهادي
اوس چې ډالر بیرته راښکته شوي دي، هماغه سي پخوانی جګ نرخونه دي چې ډېرې ستونزې زیږولي. اکثره خلک وس نه لري چې په هماغه نرخونه باندې خرید وکړي.
د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د بایو د کنټرول په برخه کې جدي ووسی. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سباون او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
خوشحاله یو چې زه ډالر کته شو نو جنسونه به مردانه شي، نو هماغه چې ډالر کته کیږي نرخ له هماغه سي په دې لا د ځینو جنسونو نرخ لا نورم لوړ شوی دی.
په تیر نظام کې هم او په دې نظام کې هم د دې لپاره یو قوي څارنه او پلټنه نشته ده چې د دې څارنه او پلټنه وکړي یو لږ تر لږه دغه ډول نرخونه چې دي دا کنټرول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر په 90 او یا هم 90 افغانیو بدلیږي. څه موده وړاندې د یو ډالر بیه آن 115 او 140 افغانیو ته لوړه شوې وه چې د افغانستان په بازارونو کې ورسره د توکو بیه هم په بې سابقې ډول پورته شوې. خو د طالبانو له راتګ څو ورځې وړاندې د یو ډالر بیه له 90 تر 80 افغانۍ رسیده. د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو غوړیو وریجو او سون توکو بیه هم د اوس په پرتله ټیټې وي. هغه مهال د افغانستان په بازارونو کې د 50 کیلووي بورې وړو بیا له 14 نیولې تر 1150 افغانۍ ورسېده. دغه شان د 14 لیټره غوړې یو بشکا په 1350 افغانۍ او د 20 کیلووي وریجو یو بورې په 2300 افغانۍ پلورل کېده. دا شان د یو لیټر پټرولو بیا 2 سلويخت، د یو لیټر ډیزلو بیا 6 سلويخت او د یو کیلو مایع غازو بیا 15 سلويخت افغانۍ وخو اوس مهال دا بیا له 80 افغانۍ پورته شوې دي. دغه شان اوس مهال یو بورې 50 کیلووي بورې وړه په 2300، یو بشکه غوړي په 2800 او یو 20 کیلووي بورې سیلو ریږي په 2900 افغانۍ پلورل کیږي. خو پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ولې بیې نه کنټرولېږي. ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد
یو ولایت اداره چې په افغانستان کې سرمایداري نظام یا کپیټالیزم پنګوال نظام حاکم دی، او د دې نظام یو ځانګړنه دا ده چې دولت په هیڅ حالت او په هیڅ صورت کې د سوداګرو او مارکیټ په چارو کې مداخله نشي کولی. دویم ولایت چې د زمنګ د سوداګرو هرس ته البته چې دوی د ډېری ګټي لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې په خلکو باندې توکي په لوړو نرخونو باندې خرڅ کړي. په حقیقت کې دا یو بې عدالتي ده چې دوی یې کوي.
دی وایي د دې تر څنګ د افغانستان زیات صادرات له نورو هیوادونو کېږي او تر ډېره د بایو مسله په نورو هیوادونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ 1 میاشت روانه ده. د بېکارۍ کچه د پخوا په پرتله ډېره شوې او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې ډېریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې، خو مسؤلین د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه هم د بیو د لوړېدو یو لامل بولي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزه د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې باید د نرخونو د کنټرول په برخه کې لاس په کار شي.
بدبختانه چې نرخونه په ماغه حالت دي، څو عوامل لري. لومړنی عوامل خو اوس په دغه نږدو ورځو کې د اوکراین او د روس د جنگ په اساس باندې تاسو وینئ چې په دنیا کې د خوراکي توکو او نفتي توکو بیا ډېره جګه شوې ده. دې هم تاثیر کړی د افغانستان په مارکیټ، زموږ نفت ډېر جګ تللی دي. بل طرف ته موږ اکثره غذایي مواد د قزاقستان او روسیې نه راوړل او د ازبکستان نه نو هلته هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د نرخونو د کنټرول په موخه یو کمیسیون جوړ شوی. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که در
کمیسیون د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاړ وند نورو ادارو سره په ګډه د بیو د کنټرول لپاره کمیسیون جوړ کړی. نرخ پاړه هم جوړه شوې ده. هر سوداګر کې احتکار وکړي او یا لدی بیو سرغړونه وکړي او خلک موږ ته شکایت وکړي نو سخت قانوني چلند به وسره وشي.
آدرس پیدا شوه برخورد قانوني صورت میگیره.
که څه هم کابل ښاروالۍ د بیو د لوړېدو او کنټرول په اړه تازه څه نه وایي، خو دغه ادارې په وروستیو کې د بېلابېلو خوراکي او سون توکو نرخپاڼه جوړه او خپره کړې او سوداګرو ته یې خبرداری ورکړې چې د سرغړونې په صورت کې به ورته سخته سزا ورکړل شي، خو خلک وایي چې دا نرخپاڼې نه دي عملي شوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین له خلکو غواړي چې د سرغړونې په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي. دوی به احتکار کوونکو او سرغړونکو ته سخته سزا ورکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو ایس ټوډی ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې د بایډن بندیزونه به په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې زیات ملکیان ووژني. ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړه، د امریکا اکثره رسنیو پرې نیوکې وکړې او دا انتقادونه د جمهوري پالو له اعتراضونو سره یو ځای د بایډن پر سینه یو دروند بار و. د یو ایس سټوډیو په نظر کې دا پریکړه نوې شوې شای لا ډیر تاوان پیښ شوی وای، خو له دې قبل چې جو بایډن د افغانستان جګړه پای ته ونه رسوله، بلکې پر افغانانو یې لا خطرناکه جګړه وتپله چې دا جګړه کېدای شي لا وژونکې وي او بې ثباتي ډېره کړي. ورځپاڼې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو یادونه کړې او ورسره په یو وخت کې د کاختې، لوږې او د بشري ناورین یادونه کړې ده. ورځپاڼې په روغتونونو کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو او همداراز بېوزلو افغانانو عکسونه خپاره کړي او هغه د جو بایډن د اقدام پایله بولي. د یو ایس ټوډی پر اساس د افغانستان بانک پیسې د افغانستان د خلکو دي او کنګل کېدای د افغانستان اقتصاد له منځه وړي. د ورځپاڼې په نظر په هر اندازه چې پیسې ژر افغانستان ته ورسیږي، په هماغه اندازه اقتصاد ښه کېږي او د هغو ماشومانو چې له لوږې سره مخامخ دي ژوند ژغورل کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګرۍ د برخلیک په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي په افغانستان کې د حکومت له رسمیت پیژندل کېدو پرته او په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټانو او کارکونکو له معاش پرته به په واشنگټن کې د امریکا سفارت او په لاس انجلس کې کنسولګرۍ حتی د برښنا د بیل د ادا کولو وسونه لري. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او امریکا ویلي چې که طالبان خپل کوم ډیپلومات هم برولي شي د هغه باور لیک به رد کړي. تر څو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغو به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ادارو د ساتنې او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دا پیغام د ازاري رادیو د پیژدمه ز جمعه خان میژم رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریه یم. ز 2000 کور په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. ز دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجوړتیا سره مخامخ کی. سړک نه لرم، کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس مين نن هم یو کچنی مریض سو نسو کلا هیڅ قوت ونه لري. د لیه وفات سو زمره ازادي رادیو سندای مغشت نه ده مرتن چې پاملرنه وکي. موږ د دغه پر مرز د ترکمنستان پر مرز نه فراته یو وس ګل دي هیڅ قوت موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو.
السلام علیکم، زه خان زید نایدین افغانم. اندګی پاکه د قرضی صاحب دین او دنیا برابر کې ځکه چې موږ ته کله وخت کې سپېته ضرورت دی کال وټاکلې او دوم قدم کې بیا لاسونه کړی او دا وایي چې هر څوک د مجاهدینو او د کونډو یتیمانو حقوق تر پښو لاندې کوي. دا ووایه چې خدای دین او دنیا خوار کړي.